درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مقبول کې کډر منو پر ځکون کو زبر شغفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلس هم د نن ورځې درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو پر ځکون کې براتره او جوړ صحت مند او سړي د سیاحت جامې بوم پته نه ترنو بل لی ځکون کول که څنګه چې زما راست تاسو د نن ورځې درسی مضمون او ټول کې جغرافیه مضمون پنځم لوستې نه لمن دیم چې تاسو ټول کډر منو ځکون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ژوکل لیست کون کو سمروس تاسو د نن ورځې د لوست په کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کده منځ کون کو نه هیل لرم مخکې له دې چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کده منځ کون کې به خپل ځنو سره خپل دوم ټول بي جغرافي مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځنو سره نوٹ کړئ. ژوکل لیست کون کو سمروس تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او کړنې چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن درنه کون کو د اب صفحاله نوشته مینه پیل به تر شپږ دې شمې سپې پرې درنو قدر منو زكون کوس مرسته ستودنن مزه درسي اهداف يا ما موضوعان چينن مز به مر تاسو په حق لبش پر معلومات تر لاسه کړو. عبارت دي له لومړی ته افغانستان اقليم، دویم دشتي اقليم، دریم غرنۍ اقليم، څلورم مديترنۍ اقليم، پنځم د مونسون اقليم، شپږم ستپي يا هم شلرونکي اقليم، اووم غرنۍ يعني الفي يا هم تندره اقليم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دي، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لایتني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بیلابیلو برخو کې توپیر کوي او له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې په خپل په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دي چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بیلابیلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنی په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بیلابیلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ ته اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه وریږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرم ده. او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او شوي. همچنان درنو زده کوونکو دوام اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنۍ اقلیم دی چې دغه غرنۍ اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنۍ سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هر زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې د سیمې لوړې په هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. کچېرې موږ تاسو سفر کول وړو غرنۍ سیمو ته ځو نو د سړې هوا سره اتمنځ مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه‌ای اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو، هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري، پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي، د مدیترانه‌ای اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي، چې په دغو سیمو کې اورښت ډېر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنې ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ مېوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو، څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اورېږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده، د لمنځي، سړي، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري، چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو، د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي، په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کیږي، یعنې اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کیږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي، چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی، هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي، چې دا د نامه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنې دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سیږي. اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرد او وسپنه، مسرب او مس پیدا کیږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کانی صنایعو له جملو څخه هم شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازنی هغه لامل دی کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلې دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو ونیویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخه سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه ډېرې زیاتې سیمې او د غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپل درنو زده کوونکو. ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاواک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,500 متره لوړوالی لري. او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیز هندوکش دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري. او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري. او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده، چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی، چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې موقعیت لري، چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري، چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځ پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده، چې د حصار تر غره تر سویل پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي، چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده. او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي، ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کیږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره. او په شمالي او سویلي نومونو کې د سرویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو، چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د زمرد ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه د سنگارام په نامه سره یادیږي، چې د سمندر له سطحې څخه 3,555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره، چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده، د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي، چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري، چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي، دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم، په یو څه پوسي واوسېږئ. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې وړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ، او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نکهلا و احترامات مقبول کی قدر من او کلی زکان کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جغرافیا مزمن پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او کلی زکان کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیری او د صحت چمه بوم بتن می قدر من زکان کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق له صفحه شي کتاب صفحه له درې شي مینه په بهتر اته دي شي می سپې پری هم در انکه زمال استاسو در این وزیری درسی اهداف ببارد دیله لمره ایده اروف عددی نماز حب به حق لسه پوهیشی دویم ده اروف عدد اقتصادی جغرافی به حق لسه پوهیشی ده حق دوی مهم موضوع کنه دی چین این مرز به مجرد تاسو بلوست که ولولو و به حق لبه بش پر معلومات تر لسه کلو نستاسو در چورو که در منو بلا لیست کن که در پراته و جاور دکت و هیله ما هیله ده چی در روستر پای پر رس رمالتی ها بکری و یوسزده کری خوش او گل لیز دکن که در لسته پای پشو بود که نمره مجاو تاسو در اروپا دادین و مصحب حق معلومات تست رو. لکه سرنگه چی پا تیر لستونه که مجاو تاسو در اروپا دادوی وچی در سیاسی جغرافی، بشری جغرافی، در نجاو در دکن پا حق معلومات تست رو را نن ورس مجاو تاسو در اروپا دادوی وچی در دین و مصحب حق معلومات بلو و پا حق بش پر معلومات ترلاسه کن. قدر منو گل لیز دکن که سرنگه چی مجاو تاسو طول بوهیج و اروپا لوی وچی در روسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچلو جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي نو ویلی سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې د روسیې یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو وزمې د هیوادونو په ځانګړې ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم فرانسې او پلټنی کومونو کې لکه اسپانیا پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش لهستان پولند مجارستان چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی پرمختګ پکښې کې دی زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي دوم هم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لرسه اختلاف لري یعنی لرسه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي لکه څرنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه په خپل د لوی فا په نامه سره دی مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې
یو الماني په خواني روحاني مشر وو چې د دې الله شوون باندې وس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي او د دې تر څنګ درنوز کوونکو په همدارنګه د دې تر څنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، ډنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې تر څنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو، دریمه برخه د عیسوي دین د شدت د ارتوډکس مذهب په نامه سره یادیږي چې دا مذهب په خپل د اروپا لري و چې د دریم مهمو مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي، خصوصا ختیځي او جنوبي ختیځي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلاو د نژاد زیاتره کسان چې دي دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او بلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یې هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت او خپره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده غسیم که ده اسلام قدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه هم شده دی چی ده اسلام قدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ ده اروپا لیوی چی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالی ده چی مخی مراو تاس بول وستار ایسیوی دین پر دروی برخو بانی ویشت سوی دی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي. د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي، کوم چې آلمانی پخوانی جرمنی پوه و، کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللي وه. نو خوش او ګلالۍ زده کوونکو، در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالۍ او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د آلمان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویه وچه کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د آلمان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادرېږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د دوی د دستور کلتور یا هم کلتور له جملو څخه شمیرل کیږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې دوی خپل خوراکي توکي جوړوي، خو د هایلینډ هیواد چې بیا دې تر نوزده کوونکو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لویې وچې یو لوغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، که څه هم دوی د خپل کورني اړتیاوې د خپلو کرنیزو حاصلاتو همشنه د مالداري څخه پوره کوي، یو څه نور اندازه بیا دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه چې دي، کوم لبنیاتونه، کوم شیان چې دي لاسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرنیو هیوادونو ته استوي، تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي، بهرنیو هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګیو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې درنو زده کوونکو مدیترانهي اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنگارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابر کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی، او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمې بوختیا له جملې څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلینډ هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلینډ هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پورې مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په هکله ولوستله. اوس هم راځو د پوښتنو پر لور باندې. په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پوښتنې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به ځواب ورکوئ. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ درېیم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلئ. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نه درنو کدر مون زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسېږئ. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لا پامه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من اقول علی سکون کو زای پرشنا غم خار تاس ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځه بلوس ته هله د چې تاس ټول قدر من اقول علی سکون کی برت رو او جوړو صحت مند او سری او د صحت چم بون پتن تر نو سکون کو تاس زم راستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځه بلوس ته نو هله د چې تاس ټول قدر من سکون کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سری او نو لوسته پرامر کی ولري قدر منو خوشا زکون کوز مرسته سودن نورسی لوس چیری پا لومنی پاسل کی ده افریقا لوی وچی د قانون او صنایعو په حق لري، لکه څنګه چې په تیر لوست کې مور تاسو د افریقا لوی وچی سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، همچنان د دې تر څنګ مور تاسو د افریقا لوی وچی د تکوم نشاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړنه. نن ورځ مور تاسو په لوست کې د افریقا لوی وچی د قانون او صنایعو، همچنان د دې تر څنګ د افریقا لوی وچی محصولاتي جغرافیې، د دې تر څنګ مور تاسو باندې نن ورځ په لوست کې د اوبو لاري اوړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوستر پای پرې تاسو قدرمن زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژ وکړلی زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست په لور باندې راګرځو، لکه څرنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله. نن ورځ به په لوست کې مور تاسو لومړی د افریقا د لوی وچي د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې مور تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچي یو له هغو لوی وچي له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیاته وخت څخه افریقا لوی وچي